द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
تریم شوی خدر من آوریدون که آخر اخلاص دایا و سطح خبری خبرونه لواشنطن دی سی نبرندی که نانده سیشن بیبراز 2015 لسم کال ده دسمبر ده میاشتی نهیشت منیته ده دا وقت پا پاکستان که ده شپیته افغانستان که ونی میاو دلتا پا واشنطن که ده سهر الاس بجی دی زیم استاسو کربانام و نظر شهید
آزیم ارباب محمود
دا خبری خبرونه ده مهم و خبرونو سر تکونه پیلو
د پاکستان خیبر پختونخوا مردان کې د شناختی کارت جوړولو په دفتر ځانمرګي برید کې لک تر لګه سلیریش کسان وژل شوي. تندروا ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې ده او ځایي پولیس چارواکي وایي د نادرا په دفتر شوي برید کې ټول عام خلک وژل شوي.
ډی آی جی مردان چې دینو هغه ډیو ریډیو ته دا وویل چې را دغلته کې یو په موټر سایکل باندې سور یو ځانمرګي چې راغلی و د شلو کالو پورې د هغه عمر و هغه خپل موټر سایکل چې دی د نادرا د ګیټ سره وجنګولو او د دغه چاودنې په نتیجه کې سلیریش کسان چې دي هغه وژل شوي دي.
پاکستان کې څیړونکي وایي د ترهګرو لخوا د خیبر پښتونخوا په منځ کې ترسره شوي برید حکومتي هغه دعوه ردوي چې جنګیالیو ملا یې ماته کړې. کارپوهان وایي جنګیالیو ته ماتې ورکولو لپاره به پراخه ګامونه پورته کول په کار وي.
دا دا وکړي چې دا مونږ غوښتلي دي یا مونږ د دین ملا ماته کړې ده خو دغهرنګې حملې چې کېږي نو د هغې نه دا ثابتېږي چې یا هم د دې ځای په ځای باندې دې خلک شته چې هغوی کله غواړي دغهرنګې حملې کولی شي دغه توان لري دي.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي سیالکوټ کې یو شمېر تنان د داعش تندرو ډلې سره د رابطو په تور نیولې شوي دي. وزیر مطبوعاتو ته ویلي دغه تنانو د انټرنیټ په لار عراق او شام کې د داعش خلکو سره د تک لپاره رابطې کولې.
یہ انٹرنیٹ کے اوپر وہاں کسی بندے سے یا کسی طرح سے وہاں پہ رابطہ کر کے تو یہاں پہ یہ اپنی تیاریاں کر رہے تھے.
سرٹی کی تاسو واردل اوز خواک شید مهم خبرونو تفصیل تا
د پاکستان د خیبر پختونخوا مردان کې په ځانمرګي حمله کې لک تر لګه سلیریشت کسان وژل شوي او نور پنځه سلویخت ژوبل شوي دي. د پولیس مشر سید خان وزیر مطبوعاتو ته ویلي چې حمله د شناختی کارت جوړولو په دفتر یا د نادرا دفتر نه بهر شوې ده. د طالبانو بله شوې د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار ویان مطبوعاتو ته ویلي چې مردان کې ځانمرګي حمله دوی کړې ده. د مردان د پولیس چارواکي وایي د نادرا د حفاظت لپاره موجود کسانو لویه مرګ ژوبله کېدونه خلک بچ کړي دي.
د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد کارکوونکي د پولیس څانګې لخوا د داعش ډلې په سیل یا مرکز د چاپې پر مهال د دغه ډلې سره کارکوونکو څه مشکوک تنه د نیولو ادعا شوې ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو راپور کې ویلي چې د نیول شوو کسانو نه وسله چاودونکي توکي او د داعش تبلیغ سیډیانې او نور مواد ترلاسه شوي. د دې ترڅنګ د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په کوهاټ جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزاوار څلور ترهګر نن د سېشنبې په سهار تېزندي کړی شوي دي. په دې هکله ابراهیم شینواري نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پوز دو عام وړوکو څانګې یا ایس پی آر لخوا خپور شوي خبر له مخه دغه څلور پانسي کړی شوي کسانو پېژندګلوي د نور سعید عرف حافظ صاحب اسرار الدین عرف ابولیس عنایت الله او مراد خان په نومو شوې. البته د دوی د استوګنې ځایونه نه دي ښودل شوي. د زندان د چارواکو په وینا د تېزندۍ نه پس د دوی مړې د دوی خپلوانو ته وسپارل شول. یاد دې وي چې د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په پیښو تورن شوي څلور نور کسان هم د روانې میاشتې په اوله کې پانسي کړی شوي وو او اوس دغه شمېره تطور سیدا څور از وړاندې د ایس پی آر په یو بل اعلامیه کې داوه شوې چې په ګرد هیواد کې راجو کړی شوی یو لس پوزي عدالتونو کې د ترهګرۍ په اړه یو سل دوه څلوېښت کیسونه داخل کړی شوی وو. په کومه کې چې د پنځه پنځوس کیسونو په هکله دغه عدالتونو خپلې فیصلې ورکړي. د دغه فیصلو په رڼا کې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن شو یو دېرش کسانو کې به اوویشتو له پانسي ورکولی شي او باقي پاتې څلورو له د عمر کې سزا ورکړی شوې. بل اړخ ته پاکستانی جنگی تیارو او هیلیکاپټرو نن د خیبر جنسی تیرا علاقه کې د مشکوکه جنگیالو مرکزونو یو ځل بیا په هوایي بریدونو سره په نښه کړي او آی ایس پی آر داوه کړي چې د افغانستان پولیس سره څیرمه د راجګل په علاقه کې شو دغه بریدونو کې څلور مشکوکه ترهګر وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي. آی ایس پی آر د جنگیالو څلور مرکزونو یا د پټ ځایونو د تباه کولو هم داوه کړي خو دغه سیمو ته د میډیا رسد نه کېدو له وجې د پوز دغه دعوې په آزاده توګه نه دي تایید شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا
د پاکستان ناکلار صوبہ بلوچستان کې د تشدد پیښې دوام لري. حکومت د حکومت امنیتي ځواکونه داوه کوي په صوبہ کې د ثبات لپاره د وسلوالو په خلاف عملیات کوي او کوشش کوي چې امنیت پر ځای کړي، خو د وسلوالو سره انخطو کې د پوس د امنیتي غړو خپل ځان هم کیږي. تشدد د رسته پیښې په حق له نور تفصیل د کویټانه د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکړي.
د بلوچستان د ملیشه قوا خان واسید د لومړی پیش په باب وویل چې د مستونګ له ښار څخه د 10 کیلومتر په واټن باندې د سپیلنجی په سیمه کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوله کله چې د ملیشه قوا د پوستو لپاره په یو ټینکر ګاډۍ کې ملیشه قوا پوستې ته د چشلو اوبه راوړلې. دغه ټینکر ګاډۍ په لار کې پر شخ کړل شوی ځکني ماین باندې وختله چې په ترس کې یو د ملیشه قوا عسکر ووژل شو، دوه بیا کاری ټپیان دي. د ملیشه قوا ویان وی چې دوی په سملاسي ډول روغتون ته یوړل، خو ډاکټران وی چې د ژوبل سو کسانو وزن سم ده. خانواسي د دویمې پیش په باب وویل چې دا بیا د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د تربت په سیمه کې رامنځته شوله. تربت سرنکاهن په سیمه کې ملیشه قواو د لغوه سوي وسلوال سازمان په ضد باندې عملیات وکړل چې په ترس کې وسلوالو پر دوی باندې ډزې هم وکړلې. د لشکری بلوچستان د وسلوال کمانډر سراد و نور ملګری ووژل سو. د بلوچستان د ملیشه قوا ویان وی چې دغه عملیات دوی په دغه سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په کله باندې د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې اف سی او اساسو ادارو تر سره کړل. په روانه میاشت کې پر ملیشه قوا باندې دا دویم برید دی تر سره کوي. تر دې لمخه د کوټ ښار پر جوینت سړک باندې هم د ملیشه قواو پر پوسته باندې بمی چاودنه وسوله په کوم کې یو عسكر وژل شوی وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې په روان کال کې د وسلوالو سره پنشتو کې اویا امنیت خوندي ساتونکي وژل شوی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
افغان ځواکونه هغه سیمې ته د بیرته تللو نه انکار کړی کوم چې طالب وسلوالو په جګړه کې بوختي. افغان پولیس وایي حکومت نه یې د مرستو غوښتنه کړې وه او لا تر اوسه هم کوم ځواکونه دې سیمو ته نه دي لیږلي شوي. د هلمند ولایتي شورا مشر کلمت الله ویلي امنیتي ځواکونه دا مهال د سنګین ولسوالۍ پوځي اډې کې پراته دي. نوموړې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د څو اونیو راهیسې جګړه دوام لري.
د عراق پوځي کمانډر وایي 13 ورځ د داعش نه رمادي خار در خلاصولو وروسته نن په خال کې تر ډېر حد کلاري با. بریګیډیر جنرال احمد البلاوی ای پی خبري ادارې ته ویلي دي چې د خار لارو کوڅو او نږدو بلډینګونو کې انجینران د بمونو صفا کولو کې مصروف دي. د امریکا د هوایي بمبارۍ په مرسته عراقي ځواکونو 13 ورځ د رمادي خار نه داعش شړلی وو او د حکومت په مرکزي ودانۍ د عراق جنډه لګولې وه. خو پوځي چارواکي دا هم وایي چې یاقیان اوس هم په ځینو علاقو کې موجود دي.
ناروی ویلی د ایران سره د شپېته ټنو یورینیم له لیګلو کې مرسته کړې کوم چې د ایران نړیواله نیوکلیای تړون یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ناروی نیوکلیای شوانه د ساتلو ادارې د دغه یورینیم انتقالولو کنټرول کړي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د شام د صدر بشار الاسد په حکومت د سلور لکو کسانو په بدردې سره د وژنې تور لګولې دي. اردوان په روس هم نیوکې کړي او وایي روس د صدر بشار الاسد ملاتړ کوي. د ترکی صدر سعودي عرب ته د تلو وړاندې دا خبره کړې. چارواکو سره د شام د مطبوعات وایي د ترکی صدر به د سعودي عرب چارواکو سره د شام په صورتحال د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د توانایي په حق له په همکاري خبرې کوي.
بلجیم کې دوه کسان په دې شک کې نیول شوي دي چې دوی به په رخصتیانو کې د حملو کولو پلانونه جوړ کړي وو. د بلجیم د وفاقي سرکاري وکیل دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې پلټنو نه معلومه شوې ده چې د روان کال د ختمېدو په لړ کې ورکړی شوو چوټیانو کې په مهمو ولسی ځایونو د حملو خطر دی.
د اسرائیل سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم اهود اولمرت د بډو رشوتونو په مقدمه کې سزا د شپږو کالو په ځای 13 میاشتو ته راکمه کړې ده. عدالت په خپل فیصله کې اویا کلنه پخوانی وزیر اعظم باندې لګیدلې د بډو رشوتونو اهم تور ختم کړي، خو کمه سزا یې په خپل ځای ساتلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کیږئ. ستاسو پام راګرځوي چې د پښتونخوا مردان علاقه کې په یو ځانمرګي حمله کې نږدې 40 کسان وژل شوي دي. په دغه علاقې په حقله چې دغه دفتر کم ځای کې وو، په کم دفتر باندې حمله شوې ده، حمله څه وخت کې شوې ده، څومره خلک وژل شوي دي، په دې کې ذمواري چې دا جماعت الاحرار ډلې په سر اخیستې ده. دا وخت د مردان نه ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین موږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. وروستۍ تفصیل به د دینه اخلو. ریاض حسین صاحب، په خیر راغلی.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې ډومبې خو دغه ځای راته وښایه چې د مردان په کومه ځای کې دغه دفتر جوړ وو او د چا دفتر وو؟
جی ارباب صاحب، دغه دفتر چې کوم دی د مردان په د خر دننه دغه دفتر جوړ دی، او کوم چې زور نوم دی دغه کې د سر چوک هغه ته وایي چې کوم د میل روډ دی یا ورته بای پاس روډ هم وایي، په د سر چوک سره نږدې چې کومه لوی لاره ده هغه د چارسدی سره مردان چې دی هغه میلاوي، په دغه روډ باندې د نادرا دفتر کوم چې د پیژندلو د کارډونو د جوړولو دفتر دی، دغه دفتر کې دغه چاودنه چې د نو مخې ته راغلی ده، او امنیتي چارواکي وایي چې په دغه کې لږ تر لږه 40 کسان چې دي نو هغه وژل شوي دي، او د جو بل شوي کسانو تعداد چې دي نو هغه شپږ 50 مخې ته راځي. په دغه جو بل شوي کسانو کې د سلورو کسانو کم چې او هغه کې حالت مرګونی وو هغه د مرکزی ښار پېښور ته وړل شوي وو، خو بیا وروسته داسې اطلاعات راغلي چې په هغه کې هم دوه کسانو چې دي نو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې ورستو کې کوم چې د پاکستان تحریک انصاف کوم صوبایي یا چې کوم د دې مردان مقامی قیادت ته په هغه کې صوبایي وزیران دي، شهرام ترکه کوم چې د صحت وزیر دي، د تعلیم وزیر عاطف خان او ورسره افتخار خان مشوانی کوم د دې چې کوم مقامی مشران دي، هغوی هم د هسپتالونو دورې کړې دي. په هسپتالونو کې د بیرونی حالت چې نو هغه ناتز دی، او د ته هدایت ورکړې شوې دي چې دغه کم چې جوبل شوی کسان دي داوی مفت علاج وکړي، او دغه خلکو ته پوره پوره سہولتونه ورکړي.
ریاض حسین، دره ته وایي چې کم وخت کې دا 14 شوې ده، دا ځانمرګي تن دنه دفتر ته ورننوتی، او څومره خلک وو، څه تفصیل خایي پولیس؟
جی د امنیت چارواکو سره چې د موږ کومې خبرې وشوې، نو د هغوی په وینا چې د دفتر په ګیټ باندې چې کوم چوکیدار دی یا څوکیدار کوم ولاړو، پرویز خان هغه دغه کوم چې ځان وجون کې دی هغه به دننه تللو، او دی هغه را منې کړی دی دغه تلاشي کله چې اغستله، نو په هغه وخت کې د خپل ځان والولو په ګیټ باندې دغه 14 وشوله، او د مردان ویلي کوم چې د پولیس مشر دی ډی آی جی سعید خان چې دینو هغه ډیوه ریډیو ته دا خبر او کړل چې چرې دغه ځان وجول کې دننه تلوي، او نو دننه ډیر زیات خلک، او دغه پرویز خان چې دینو هغه د خپل ژوند قرباني ورکړه، او ډیر خلک چې دینو هغه د مرګ نه بچل او د جوبل کې دونه بچل. دا چې کله ادي راغلي دینو د امنیتي چارواکي دا هم وایي چې را دا کس چې دینو د عمر تقریبا د 30 کالو په میاس کې دی، او دی په موټر سایکل باندې سور، او داسې اطلاعات راځي چې کوم چې امنیتي چارواکي دي هغوی دا وایي چې د کوم د خپل وجود پورې کوم بارودي مواد تللي وو، د هغې داسې وزن چې کومونو هغه دا 10 کیلوګرام پورې وو، او د دغه جیر سره خپل ځان چې دی نو والوزولو.
ښه، دا راته ووایه، یو خو دوه پوښتنې دي، یو د کوم چې وژل شوي دي دا څوک دي، او اکثر چې دغسې ځانمرګي حملې کېږي نو بیا وروسته هم رامخې ته شي چې څه اهم کس وو چې په هغه باندې لکه ټارګېټ او هدفي وژنه وه، دې حمله کې هم داسې کسان وو او کنه عام خلک وژل شوي دي یا ژوبل شوي دي؟
جی دی کی چې کوم خلک وجل شو دي، کوم خلکو چې ژوند د لاس ور کړی دي هغه ټول مقامی اوسیدونکي دي، د مردان ویلې اکثریت مقامی اوسیدونکي دي، یا چې مردان خو شا چې کوم کلیوالي سیمې دي د هغې سره د هغوی تعلق دي، او دغه چې کوم وجل شوی خلک دي د عام وګړي دي، دا چې خصوصي په دغه ځای کې داسې څوک نشته چې هغه په نخښه شوی دي، یا د دې نوران دي کتاب فکر کوي نو مخکې به امنیتي چارواکي یا پاکستانی ځواکونه په نه کېدل خو دا دل کې کوم چاودنه شوې ده نو د ډي آی جی سید وزیر په وینا په دې کې چې کوم خلک ودل شوې دي نو هغه عام خلک ته او هغه خلک ته کوم چې د مزدور لپاره بهر دي او زیات پکې هغه نوجوان طبقه ده چې کوم بهر هیوادونو د دې ځان له شناختي کارونو جوړوي او هغه زی مزدور لپاره نو زیات خلک په دې کې غریبانان خلک او عام وګړي چې هغه په نخښه شوې دي.
د حمله وروسته دغه تل کې صورت حال څنګه دي؟ خلک خفغان دے ماحول کے او کنا خلق د معمول جون سره برابر شوی دی؟
جی د 14 نه اورستو دا دی چې اکثریت خلق کم چې مقامی اوسیدونکو دی هغوی د هسپتالونو مخه اونی ولا هسپتالونو دراله یو هغه خلق چې کم زپل شوی وو د چا کورنۍ چې زپل شوی وي چې کم مناظر مخې ته راغلي دي کم خلکو کې کوم غم او خفګان چې کوم خور دی چې سوري چې دی نو خلکو خلی خلک ډېر زیات خفه وو او د نور خلک چې کوم وو د کوم چیز په لشي وینو هغه هم د هغه سره په دغه غم کې شریک او غمجن وو. په دغه باندې خلکو کې ډېر زیات خفګان چې دی نو هغه خور دی او بل دا خبره به تاسو کوم چې د هسپتال کوم چې ډاکټران دي هغه له طرفه دا اعلان وشو چې د خون اتیه چې دی نو هغه ورکه وینه ورکه کوم خلک چې زخمیان دي نو د نوجوان نسل یو ګڼ تعداد چې نو هغه راورسېدو او خلکو ته یې ویلي ورکړلې او کوم چې جو بل شوي کسانو د هغوی د ژوند د بچ کولو لپاره خپلې هلې ځلې هغوی سر ته رسولې.
ډېره مننه ریاض حسین تاسو دغه تفصیل مونږ ته راکړه.
مننه جی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
واشنگتن ڈی سی دا تاسو دی وریجو خبری خبرونه ته غوږیز خبر منوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې هم په خبرونو کې واوریدل چې پاکستانی اچېډونکو وایي چې د ترهګرو له خوا د خیبر پښتونخوا په مینس کې دغه تر سره شوی برید حکومتي هغه دا واوی ردوي چې دوی ویلي و چې وسلوالو او ترهګرو ملای ماته کړی دا او د دې ترڅنګ کارپوهان وایي چې دغه ترهګرو مات ملا ماته کولو لپاره ډیر پراخه ګامونه اخیستل پکار دي او دا په دومره اسانه توګه دوی ته ماته ورکول نشي کېدلی. په دې حقله اسماعیل خان د ډیوریجو خبریال د څېړنکارانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه تفصیل ورنه واورو.
څنګه چې تاسو هم مطبوعاتو کې ګورئ او عام خلک هم دا ګڼي چې حکومت هم دا دعوی کوي چې د عملیات قبایلي علاقو کې پوسټ شروع کړی دی. د هغې وروسته هغې وایي چې کلاری په ډېرو سیمو کې راغلې ده پښتونخوا کې یا د پاکستان په نورو برخو کې دا قسمه ځانمرګي حملې رامخته کیږي. څه کم ځای کې کمی راښکاري که نه؟ هغه ځینې وایي چې اخلاص هم نه کیږي د پوسټ اخلاص نشته.
پاکستان په ملکی سطح باندې د وګورې په هغه کې خو تقریبا د حکومت د وینا مطابق تقریبا 50% کمی راغلی دی. خو بیا هم که تاسو وګورئ نو په کراچۍ کې هم پیښې کیږي، ټارګټ کیلینګز کیږي. نن د تحریک طالبان پاکستان د فضل مولی فضل الله صاحب د ګروپ تاړ هم د دشمن مخې ته راغلی دی چې په دې کال کې هغې څومره حمله کړې دي، پای ټارګټ کیلینګز یا پیدایي یا خودکش حمله یا دغه رنګ نورې حمله چې کوم دي هغه پکې راکړې دي. او بیا نن تاسو ته پته ده چې جماعت الاحرار هم د دې بیماري په خپل سر اغوستې ده. هغې دا ویل چې نادرا چې کوم دنو هغه هم یو لیجیټیمیټ یو ټارګټ دی ځکه چې دوی هم په جنگ کې یو مهم کردار لري. نو په خیبر پختونخوا کې کوم ګورن دلته کې کب په خبر کې یاد غره نو ځینې کله ځای په ځای باندې حمله وکيږي، ټارګټ کیلینګز هم روان دي، 14 لوی وړي کیږي. خو د غره کې ټاټه حمله لکه یو د بډبيري تاسو یاد کی به په سپتمبر کې شوی و او یو دا اوس شو ولا آی کوم تقریبا یو کم ډیر ښه سال پکې مړ شو او د کوم دا تقریبا سالیر تاسو دا ورسېدو. نو دغه حمله چې کوم دي تاسو په پدره خیبر پښتونخوا خو په قبایلي سیمه ده او تلته کې مشکل حالات ډیر زیات خراب سره دي چې حالات ډیر زیات د غراغلې دي اوس حمله ډیر زیات راکم شوې دي. خو بیا هم وختن په وختن د غرنګي حمله کیږي. بنیادی مسله چې کوم ده هغه دا چې کدي د قبایلي سیمه نه د طالبانو چې کوم ډلې وي هغه د قبایلي سیمو حکومت دا داو کې چې دا مونږ خپل دي یا مونږ د دین لامه تا کړی دا خود غرنګ حملې چې کیږي نه دا غې نه دا دا ثابتېږي چې کدی دغلط د حکومت دغه داو په خپل ځای باندې ټیکون وی چې د قبایلي سیمو خلکو او خپل طالبان ډلې خپل دي خو بیا هم د دې ځای په ځای باندې د خلک شته چې کله واړي دغه رنګ حمله کول شي دغه توان لري دي.
اسماعیل خان صاحب یو بل پښتنه چې اکثر تاسو وجدا سه قسمه په خرام مختکیږي د حکومتونو مشران دلته کې امریکا له خوا هم ویل کېږي عراق خبره کېږي د افغانستان نو هغه وی چې کلاری راغله د خو اک دوکا حمله کېږي هغه به جاری وي تر ډیر وخت پورې دغه سره د پاکستان صورتحال دی کوارډینیشن خبره کوله د استخبارات ادارو ترمنځ او د امنیتی ادارو ترمنځ مرکزی حکومت په کوله په پښتونخوا کې تاسو کو په دې باندې موږ اوریدونکو سره شریک کړ سمره همکاري کېږي د مختلفو ادارو ترمنځ
زده دي همکاري خوشته دي لکه د ملکی سطح باندې چې کوم دین هم کاری کیږي د استخباراتو یا د چې کوم د پولیس یا د فوج یا د رنګ نورې ادارې دي هغه ترمنځ هم کاری خوشته دي خو دا مسله دومره زیاته خبره شوې ده د قانونو قانون داسي چې زما خپل خیال نه دی چې حکومت کې دغه داوا کوي چې دی لا ما تکړه ده دا مسله به داسي زر تر زر ختم شي لکه چې د رنګ حمله یو کس د مرګي یا فدایي حمله کوي یو کس ولا پکار دی واغه یو کس سلیل شکسانم وجل شي یو کس چې کوم نو د کتا سو د پی د بډبیر یو کس پکې تقریبا یو د شکسان یو کم ډیر شکسان پکې ورشي نو دغه رنګي حمله تا دغه خو مخیوی ډیر زیات ګران دی تر څو پوره چې د حکومت سره معلومات نه یا وته چې تکې اطلاع پلاس نه ورغلي زما خپل خیال نه دی چې دغه رنګي هم کارو یا دغه ته
صحیح شو ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو موږ ته وخت راکړ مهرباني
قدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی تاسو دغه تفصیل واوریدو چلو چې مونږ ته وړاندې په خبرونه کې راکو او اوس راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې د ترهګری پرزه د کارکونکو د پولیسو څنګه چې د هغې له خوا د دایش ډلې په مرکز باندې چاپه وهل شوې ده او د چاپې پر مهال د دغه ډلې سره کارکونکو اته مشکوک تنه د نیول اعده شوې ده په دې هکله پیر ولایت شاه نور تفصیل خپل په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله مطبوعاتو سره خبرو کې دا تصدیق کړی دی چې گرفتار کړی شوی تنان په شام کې د جنگیالو سره په تماس کې وو خو ور سره رانا ثناء الله د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند هغه دریس تکرار کړی دی چې پاکستان کې داعش وجود نه لري
یہ انٹرنیٹ کے اوپر وہاں کسی بندے سے یا کسی طرح سے وہاں پہ رابطہ کر کے تو یہاں پہ یہ اپنی تیاریاں کر رہے تھے ملیٹنٹس کی واز ان دیئر مائنڈ اور آگے اگر وہ آج پکڑے نہ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد یا تین مہینے بعد شام میں جو ہے وہ جو بھی ان کا سو کال جہاد ہے اس میں جو ہے وہ حصہ لیتے
دے وای چی نیولی شوی تنان دے انٹرنیٹ دلار شام کی دا ترہگرو سر پر رابطہ کیو او کچر حکومت دا کاروائی نو وکڑی نو دا خبر یقینی و چی دا ملزمان با پر اتلون کی که شام تطلل اول تبی دخپل خود ساخت جہادی عملیاتو کی برخاغ استلا دا انگریزی جبی روسپان ڈان کی شایع شوی ریپورٹ تر مخ نیولی شوی تنان نو دا دایش دا تبلیغ سیڈیان لیپ ٹاپونا بارودی مواد او اسلحہ تر لا سکڑی شوی دا اخبار دا پنجاب دا ترہگرے مخنیوی دارے دا چارواکو دا خلی وای چی نیولی شوی تنانو پا پاکستان پاکستان کې د جمهوریت په ضد او په ملک د خلافت د نفاذ لپاره د وسلوال جدوجهد بیعت کړیو اخباری رپورټر مخه دایش سره کارکونکو ملزمان د پنجاب د مختلفو علاقو نه گرفتار کړی شوی دی خو د دوی مرکز سیالکوټ علاقہ وا کومه علاقہ چې دوی په ملک د خپل عملیاتو لپاره د یو بنیادی مرکز په توګه کارولا اخبار د تفتیشکارانو د خلی وای چې نیول شوی ملزمان د پنجاب په مختلفو برخو کې د ځان سره نور کسان هم برتی کول او د ملزمانو اصل تعلق د هند مخالف تون روی ډلې جماعت الدعوه سره خو وروسته دوی په دایش کې شامل شوی وو او دا چې نیولې شوې ملزمانو د گرفتارې نه بچ کېدو لپاره د یو بل سره د سوشل میډیا او د سکایپ د لارې رابطې کولې. د ډان رسپانې په دغه رپورټ کې د گرفتار کړې شوې ملزمانو د داعش مشر ابوبکر البغدادي په لاس د بیعت کولو ذکر هم شوی دی. او اخبار د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د چارواکو د خولې وایي چې ملزمانو به عام ولس ته داسې ویډیایي مواد ښودلو چې د خلکو په زړونو کې د جمهوري نظام او د فوج او د پولیس خلاف نفرت رابیدار شي. اخبار د تفتیشکارانو د خولې دا هم وایي چې په پنجاب ایالت کې دوه وروڼو ابوبکر بټ عرف ابو اقصا او ندیم بټ چا چې روان کال د جون په میاشت کې د ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړی و او دغه دوه وروڼو په ذریعه نیولې شوې ملزمان په داعش کې شامل شوي وو. او دا ملزمان د ابو اقصا یا ابوبکر بټ په ذریعه په شام کې د پاکستاني جنګیالو انچارج او پاکستاني وګړي ابو ماویا سلفي سره په تماس کې وو. او دا چې سمو دړوان نه هم د سیالکوټ سره تعلق لرونکي د داعش یو کارکون چې وقاص عرف رضوان نومیږي د شامي فوج سره په یو انخته کې وجلې شوی دی. که څه هم د پنجاب حکومت په ایالت کې دا د داعش د پلویانو خلاف یو مهمه کاروایی بلي، خو په مرکز کې واکمنه هم د دغه ګوند سره تعلق لرونکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار باندې د داعش سره تعلق لرونکي د لویو سټو خلاف کاروایی نه کولو په سر سخت نیوکې هم کیږي. ناقدین په دې اړه د پایتخت اسلام آباد د سور جومات امام عبدالعزیز لخوا ملک د شریعت د نفاذ لپاره خپلې هلې ځلې بیا شروع کولو د اعلاناتو مثال ورکوي. د چا د سوري لاندې کارکوونکي د زنانو د مدرسې محصلینو چې داعش ته پاکستان کې د خپل فعالیتونو د پیل کولو او د دوی سره د ملاتړ کولو بلنه ورکړې ده. خو د چودري نثار موقف دی چې د عبدالعزیز خلاف کاروایۍ لپاره حکومت سره مضبوط شواهد نشته دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې سماجی کارکون جبران ناصر ایډوکیټ د داخله چارو وفاقي وزیر دا دریځ د حیرانتیا وړ ګرځوي.
ان کے خلاف تو ہمارے وزیر داخلہ کے پارلیمنٹ کے فور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ جو داعش کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کو جو ہے اپنا امام مانتے وہ خلیفہ مانتے ہیں یا ان کو دعوت دیتے ہیں پاکستان آنے کی اور کیا کہتے ہیں ان سے بیعت کرتے ہیں، ان کے خلاف تو حکومت پاکستان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے. یہ تو کل ہی کی بات ہے، چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ کے فور پہ کہا.
دے وائی چی دا پاکستان دا داخلہ چارو وزیر دا بیان دا حیرانتیا ور دے چی آغا خلق سوک داعش تا پاکستان تا دا راتک بلن ور کوی دا آغوی پا زد دا کاروائی لپار حکومت مطلوبہ شواہد نلری. که څه هم د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر د ملا عبدالعزیز خلاف کاروایۍ لپاره د مضبوط شواهدو د نشتوالي خبره کوي، خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې د اسلام آباد پولیسو لخوا د عبدالعزیز خلاف درج شوی یو اف آی آر د لاندې مقامی عدالت عبدالعزیز اشتهاري ګرځولی دی او د ده د نیولو احکامات جاري کړي دي. خو د دې باوجود د پاکستان مرکزي حکومت د عبدالعزیز د گرفتارۍ نه ډډه کوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
رانو ریدون کا تاثر وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو خبرونو تر واشنگٹن ڈی سی نه خوا کې ملک کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاکستان حکومت د پوځي عدالتونو جوړولو اعلان کړی وو. په وروستو کې د کوهاټ سلور داسې کسانو سره د کوهاټ په جیل کې د پانسه سزا ورکړل شوې ده. تفصیل یې د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د پاکستان د پوسټر لخر جنرال راهی شریف لخوا په اتم دسمبر ورکړی شوی امر یا بلیک وارن پر رڼا کې نن سهار وختي د خیبر پختونخوا جنوبی ښار کوهاټ په مرکزی زندان کې څلور ها کسان تیزندی کړای شول، کوم چې د پوځي عدالتونو لخوا د پوځیانو او عامو خلکو علالولو، ځانمرګ بریدونو، د تاوان مسولې په خاطر تختونو او د ترهګرۍ د پیښو مالی معاونت کولو کې تورن ګرځول شوي وو. د پوځ د عامو اړیکو څانګې یا آی اس پی آر لخوا خپور شوی خبر له مخه دغه څلور سیکړې شوی کسانو په جنګلوي د نور سعید عرف حافظ صاحب، اسرار الدین عرف ابو لیس، عنایت الله او مراد خان په نوم شوی، البته دوی د استوګنې ځایونه نه دي خودل شوی. د زندان د چارواکو په وینا د تیزندۍ نه پس د دوی مړي دوی خپلوانو ته اوسپارل شول. یاد دی وی چې د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په پیښو تورن شوی څلور نور کسان هم د رواني میاشتې په اوله کې پانسیکړې شوی وو او اوس دغه شمېره اته ته ورسېده. څو ورځې وړاندې د آی اس پی آر په یوه بله اعلامیه کې دعوه شوې وه چې په ګرد هیواد کې را جوړ کړی شوي یولس پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ په اړه 122 کیسونه داخل کړی شوي وو، په کومه کې چې د 55 کیسونو په هکله دغه عدالتونو خپلې فیصلې ورکړي. د دغه فیصلو په رڼا کې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن شو 12 کسانو کې به 8 له پانسي ورکولی شي او باقي پاتې 4 له د عمر کې سزا ورکړی شوي. بل اڑخت پاکستانی جنگی تیارو او ہیلی کاپٹرو نند خیبر جنسی تیرا علاقہ کی د مشکوکا جنگیالو مرکزون یو ځل بیا په هوایي بریدونو سره پنخه کړي او آئی ایس پی آر دعوی کړي چې د افغانستان پولیس سره څیرمه د راجګل په علاقه کې شو دغه بریدونو کې څلور مشکوکا ترهاګر وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي. آئی ایس پی آر د جنگیالو څلور مرکزونو یا د پټ ځایونو د تباه کولو هم دعوه کړي، خو دغه سیمو ته د میډیا رسد نه کېدو له وجې د پوست دغه دعوې په آزاده توګه نه دي تایید شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو، یو ځل بیا خبري خپرونه کې تاسو ته زمونځه شهید
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. او دا خبري خپرونه د مهمو خبرونو سټکونه پیلو.
د خیبر پختونخوا مردان کې د شناختی کارت جوړولو په دفتر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. تندروا ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې ده.
ڈی آئی جی مردان چی دینو حقو ڈیو ریڈیو تا دا ویل چیرا دغل تا کی یو خو موٹر سیکل باندی سور یو دان مرگی چی کپ راغلی و دشلو کالو پوری دا حق عمر و حقا پل موٹر سیکل چی دی ناز را دا گیت سرک و جنگ ولو او دا دغا چاودنی پر نتیجه چی سلیرش کسان چی دی اغا وجبی شوی دی.
پاکستان کې څېړونکي وایي د ترهګرو له خوا د خیبر پختونخوا په منځ کې ترسره شوی برید حکومتي هغه دا واردوي چې د جنګیالیو ملا ماته کړې ده. کارپوهان وایي جنگیالیو ته ماته ورکولو لپاره به پراخه ګامونه پورته کول پکار وي.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي د سیالکوټ کې یو شمېر تنه داعش تندروډلې سره د رابطو په تور نیولې شوې دي. وزیر مطبوعاتو ته ویلي دغه تنانو د انټرنیټ په لار عراق او شام کې د داعش خلکو سره د تګ لپاره رابطې کولې.
یہ انٹرنیٹ کے اوپر وہاں کسی بندے سے یا کسی طرح سے وہاں پہ رابطہ کر کے تو یہاں پہ اپنی تیاریاں کر رہے تھے.
اس ہم ران دکھو دو مہم خبرونو لندیز.
د پاکستان د خیبر پختونخوا مردان کې په ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي او نور پنځه څلوېښت ژوبل دي. د پولیس مشر سید خان وزیر ډیوا ریډیو ته ویلي چې حمله د شناختی کارډ په جوړولو په دفتر یا د نادره د دفتر نه بهر شوې ده. د طالبانو نه بیل شوې د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار وایان مطبوعاتو ته ویلي چې مردان کې ځانمرګي حمله دوی کړې ده. د مردان د پولیس چارواکي وایي د نادره د حفاظت لپاره موجود کسانو لوی مرګ ژوبله کېدو نه خلک بچ کړي دي.
د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد کارکوونکي د پولیسو څانګې لخوا د داعش ډلې په سیل یا مرکز د چاپې په مهال د دغه ډلې سره کارکوونکي اته مشکوکه تنه د نیولو ادعا شوې ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو راپور کې ویلي چې د نیول شوو کسانو نه وسله، چاودونکي توکي او د داعش د تبلیغ سیډیانې او نور مواد ترلاسه شوي دي. بلخوا د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په کوهار جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزاوار څلور ترهګر نن د سې شنبې په سهار تیزندي کړل شوی دي. پوځي مطبوعاتي څانګې ویلي د غو څلورو تنو ته د وژنو، ځانمرګو بریدونو، تختونو او ترهګرو تنظیمونو ته د مالي مرستو ورکولو په جرم کې تیزندي سزا اورول شوې ده.
د عراق پوځي کمانډر وایي تېره ورځ د داعش نه رمادي ښار د رازادولو وروستو نن په ښار کې تر ډېر حده کلاري وه. بریگیڈیئر جنرل احمد البلاوی اے پی خبری ادارے ته ویلی دی چې د خار لارو کوسو او نږدو بلډینګونو کې انجینران د بمونو صفا کولو کې مصروف دي، خو پوځي چارواکي وایي یاقیان اوس هم په ځینو علاقو کې موجود دي.
افغان ځواکونو هغه سیمه ته د بیرته تللو نه انکار کړی کوم چې طالب وسلوال پکې په جګړه بوخت دي. افغان پولیس وایي حکومت ته نه یې د مرستو غوښتنه کړې وه او لا تر اوسه هم کوم ځواکونه دې سیمې ته نه دي لیږل شوي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل ویلي امنیتي ځواکونه دا مهال د سنگین ولسوالۍ پوځي اډې کې پراته دي. نوموړي ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د څو اونیو راهیسې جګړه دوام لري.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د شام د صدر بشار الاسد په حکومت د سلور لکو کسانو په بیدردی سره د وژنې تور لګولې دي. اردوان په روس هم نیوکې کړي او وایي روس د صدر بشار الاسد ملاتړ کوي. د ترکی صدر سعودي عرب ته د تلو وړاندې دا خبره کړې ده.
ناروی ویلی د ایران سره د 60 ټنو یورانیم لیګلو کې مرسته کړې او کوم چې د ایران نړیوال نیوکلیایي تړون یو برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلی د ناروی نیوکلیایي شوانه د ساتلو ادارې د دغه یورانیم انتقالول کنټرول کړی دی.
د اسرائیل سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم اهد المرت د بډو رشوتونو په مقدمه کې سزا د شپږو کالو په ځای 13 میاشتو ته راکمه کړې ده. عدالت په خپل فیصله کې اویا کلنه پخوانی وزیر اعظم باندې لګیدلی د بډو رشوتونو اهم تور ختم کړي خو کمه سزا یې په خپل ځای ساتلې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنې زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره کوم موضوع راخیستي.
یو خو که مشرقی وسطا او د دنیا په نورو ډیرو برخو کې ISIS یا دولت اسلامي ورځ تر ورځ خپل ځان راښکاره کوي، نو بل طرف ته د افغانستان طالبانو هم په ګرد افغانستان کې خپل سرګرمۍ بیا د سره توندي کړې دي. خو د دې دواړو ډلو په مابین کې د امریکا او د غربي او امن مینو ملکونو زوړ دشمن القاعده بیا په افغانستان کې ټوک وهلې دی. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی، هر کله چې امریکې خپل ټول پام دولت اسلامیه او طالبانو ته ګرځولې دی خو په دې مابین کې تنه القاعده بیا وزري کړي دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې القاعده افغانستان کې خپل تربیتی کیمپونه بیا جوړ کړي دي او په دې د امریکې د دفاع محکمه پینټاګان او د امریکې د مخبره ادارې په دې اندازو لګولو مجبوره شوی دي چې دې کیمپونو کې خو په امریکا د حملو لپاره خلق نشي تیارولې. افغانستان کې د القاعده په سر راپورته کولو د امریکې او د افغانستان چارواکي ډېر حیران دي. د امریکې هغه پخوانی حکومتي چارواکي چې د القاعده د مرکزي قیادت په نیست نابود کولو کې مرکزي کردار ادا کړی دی، افغانستان کې د القاعده په بیا سر راپورته کولو ډېر پریشان دي. د CIA پخوانی ډیپټي ډایرکټر مایکل موریل وایي، زه د القاعده په بیا راپورته کېدو پریشانه یم ځکه چې د القاعده هدف به هم امریکا وي. مورل دا هم وایي، موږ د طالبانو په بیا قوت موندو هم وارخطا یو ځکه چې طالبان څومره زیات قوت مومي دومره زیات به دوی القاعده سره مرستې کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې امریکانو او افغان کمانډوز په 13 اکتوبر کې سویلي افغانستان کې په 13 کیلومتره خور د القاعده یو لوی تربیتي کیمپ تباه کړی او په دغه کې 200 جنگیالي وجلی دي. خو ستر حکومتي چارواکي وایي چې افغانستان کې د القاعده نور تربیتي کیمپونه هم شته چې یو پکې هلمند کې هم دی. افغانستان کې د امریکې ستر جرنل جان اف کیمبل دوه هفته وړاندې خبریالانو سره خپل غونډه کې ویلي دي چې د القاعده تربیتي کیمپونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې جوړ دي او معلومول ډېر ګران کار دی. جنرل کیمبل دا هم ویلي دي چې القاعده په امریکا او غربي ملکونو حملو کولو ته د ځان جوړولو کوششونه کوي. جنرل جان کیمبل خپل یو تصدیقي بیان کې دا هم ویلي دي چې د القاعده په کیمپ اکتوبر کې د حمله په وخت دغه کیمپ د القاعده د نوې څانګې په استعمال کې وو، کومه چې د برصغیر هند په نوم جوړه کړې شوې ده. دا څانګه د القاعده ستر مشر ایمن الزواهری د خپل رقیب ګوند ISIS یا دولت اسلامیه د جواب کولو دپاره د کال 2014 په ستمبر کې جوړه کړې ده. د امریکانو تجزیه نگارانو خیال دی چې د القاعده په دې څانګه کې په سوونو جنگیالي دي. بنیاد پاکستان کې دی او د کارروایو سیمې پاکستان، هندوستان او د سویلي ایشیا نور ملکونه دي. د امریکې پراند کارپوریشن کې د افغانستان د معاملو ماهر تجزیه نگار سیت جونز وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د کارروایۍ له سببه د القاعده د برصغیر هند څانګې جنگیالو قطبي وزیرستان او نور ختیځ افغانستان کې خپلې مورچې خوشي کړي دي او د افغانستان سویلي ولایتونو قندهار او هلمند ته په مخه روان دي. امریکني جرنل جان کیمبل خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې افغانستان کې القاعده له پناه ورکولو کې د پاکستان په خاوره د پروت حقانی نیټورک لوی کردار دی ځکه چې القاعده او حقانی نیټورک دواړه ګوندونه افغانستان نه د خارجانو د ویستو، د افغان حکومت د نسکورولو او افغانستان کې د یو انتها پسند مملکت بیا جوړولو شریک مرامونه لري. نیویارک ټایمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د القاعده د بری صغیر هند څانګې د افغانستان نه بهر هم د حملو کولو هڅې کړې دي. دې ګوند کال 2014 په ستمبر کې د پاکستان د سمندري فوج د یو جنگي سمندري جهاز قبضه کولو او د دې په قطبي غربي بحر هند کې موجودو امریکانو سمندري جنگي جهازونو باندې د حملې کولو لپاره د استعمالولو کوشش کړې وې.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هر جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
مرکزی حکومت ته د اسلامی اصول په حق له مشورې ورکول لپاره قائم ادارې اسلامی نظریاتی کونسل کې یو وار بیا علما په یو بل د غیر ضروری معاملاتو په حق له د بحث راپارولو یا جوړولو تور لګولې دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
نننی غونډه کې چیرمن مولانا محمد خان شیرانی چې تعلق یې جمعیت العلماء اسلام سره دی او مولانا طاهر اشرفي ترمنځ نن جګړې نه پس مولانا طاهر اشرفي دا تور لګولې دی چې مولانا شیرانی همیش کونسل غونډو کې په داسې خبرو فیصله کول غواړي چې وړاندې نه د پاکستان په دستور کې موجود دی او چې هر ځلې اسلامی نظریاتی کونسل غونډه شوې ده نو دوی مرز کم ور باندې تقسیم اخکاره شوې دی. او نن هم دا خبره مونږ کړې ده چې آخر ولې مولانا شیرانی د قادیانانو او اقلیتونو په حق له خبره کول غواړي. دستور کې قادیانان غیر مسلمه ګرځول شوي دي او مولانا شیرانی دا بیس کول غواړي چې اوس ورته مرتد ووایو او کنه، او دغه شان اقلیتونه دلته برابر حقونه لري او کنه.
که پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم برابر کے پاکستانی ہیں تو پھر یہ تعین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ وہ ضمی ہیں، برابر کے شہری ہیں یا نہیں شہری، یہ سوال ہے میرا. اس پر ہم نے مخالفت کی ہے. آئین کی روح سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے لیکن انہیں ارتداد کا مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی ایک نیا راستہ آپ کھولنا چاہتے ہیں.
دوی وی دستور ترمخ اقلیتوں ہم برابر حق لري، خو په دې ولې بحث وشي؟ دغه شان دستور کې قادیانین غیر مسلمانان دي نو ولې د دوی مرتد ګرځولو په حق لدی بحث وشي؟ دستور قادیانین غیر مسلمانان ګرځوي خو تشدد یا قتل اجازت یې نشته. مولانا طاهر اشرفي دا هم ویل دي چې دغه شان بحث لوجه تشدد ته لاره ملاویږي او بیا اقلیتونه پنخه کیږي، نو آخر ولې دغه شان خبرو لوجه بیگونه خلک دی وژل شي؟ دوی د مولانا شیرانی د مهم څوکې نه لری کول غوښتنه هم کړې ده او ویل دي چې اسلامي نظریاتي کونسل کې باید داسې خلک راوستي شي چې دینی علوم تر څنګ جدید علم یې هم ترلاسه کړی وي. بل خو د کونسل چیرمن مولانا محمد خان شیرانی د مولانا طاهر اشرفي لخوا لګول شوی تورونه رد کړي دي. وړاندې مولانا محمد شیرانی هغه وخت هم د تنقید لاندې راغلی وو چې کله یې ویلي وو یو مسلمان ښځه د خاون په دویم واده اعتراض نشي کولی او نه په دې بنیاد طلاق اخیستی شي. دغه شان په دوی هغه وخت هم سخت تنقید شوی وو چې ویلي وو په جنسي زیادتۍ کې د ډینه ټیسټ ټیک نه دی. دغه شان د کال اکتوبر په میاشت کې اسلامي نظریاتي کونسل مخلوط تعلیمي نظام یعنی کوم تعلیمي اداره کې جنکي او لکان یوځای سبق وي د دې ختمولو سفارشات یې هم کړي وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو دی ورجو خبری خبرونه ته غوږی ز قدر منوریدونکو سیړونکو وای د مذهبي جماعتونو ترمنځ د یو بل خبره نه منل او د دې ترڅنګ د یو بل نزغملو لکه بل د مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او رستر بل په زیاتېدو دی. په دې حقله نور تفصیل د دی ورجو خبریال احسان محمد خان خپل په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
اسلامی نظریاتی کونسل چې یو آئینی حکومتي اداره ده د دغه اداري بنیادی مقصد چې په ټولنه کې ازغم او برداشت زیاتول او د فرقیز تاوتریخوالی او جګړو کمول خودلې شوی خو د مذهبي چارو کارپوهان وای دغه ادارې د خپل دغه مثبت رول په ځای داسې ورکوټي او بې مقصده خبرې وچېړلې چې د دغه ادارې حیثیت هم متنازع وګرځوه او هم د دغې له وجې په اسلامي نظریاتي کونسل نیوکې هم زیاتې شوي دي. نومیالی مذهبي دانش شوار او د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر قبلایاس په وینا د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا کوم فکر ته وده ورکول کیږي هغه د فرقیز تاوتریخوالي د زیاتولو سبب جوړیږي.
بدبختانه اسلامي نظریاتي کونسل نه یو سیاسي اداره جوړ شو نو دې وجه نه اوس اسلامي نظریاتي کونسل په خپلو مقاصدو کې تقریبا ناکام شوی دی او داسې مسلو ته علاقه چولی دی چې هغه مسلې شاید چې بزی دی دی چې د قوم او ملت رهنمایي وکړي هغه قوم او ملت نور هم په مسلو کې نخلی او په کار دی چې دوی خو عالمي مسایل روان دي او دنیا بالخصوص پاکستانی مسلمانان کوم مسلو ته مخامخ شوي دي په هغې کې د مسلمانانو رهنمایي
دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی لخوا چې په زنه داسې قانونونو چې تعلق یې د زنانو سره دی سوسواری د بیسونو لړۍ روانی شوې دي. د دې ترڅنګ د احمدی فرقې او زنه نور مذهبي فرقو سره سره په ملک کې اوسیدونکي کم شمېره طبقې په اړه د جزیه یا ټیکس خبرې هم راوچتې شوې دي کوم چې خپله د مولانا شیرانی په وینا زیاتره د اسلامي نظریاتي کونسل غړي هم نه تاییدوي. وتلې مذهبي دانشور پروفیسر اظهار الحق وایي پکار ده چې اسلامي نظریاتي کونسل کې ناس خلک د جګړو او کرکې خورولو په ځای یو مثبت کردار ولوبوي چې په ټولنه یې هم یو ښه اثر پاتې شي.
لکه سره اهل علم حضرات د حضور صلی الله علیه وسلم په نمونه باندې نه دي روان نو غیر خبره چې په معاشره باندې به هغه خراب اثر اتي نو پکار ده دي چې عام خلک یو عام بنده او په خاص باندې کې فرق هم ده چې عام بنده که غم کم وکړي نو مطلب خلک ډېر نیوکه په هغه باندې نه کوي خو که چېرې خاص خلک هغه دغه کینو مطلب د غیر اثرات چونکې په معاشره باندې او په ټوله سوسایټي باندې کېږي نو پکار ده دي چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت مخې ته کړي او د تحمل او د رواداري او د برداشت او د زغم چې کوم تعلیمات کې د حضور صلی الله علیه وسلم هغه خپل کړي خو ظاهر ده چې دغه نه خپلوي او په هغه باندې عمل درآمد نه کېږي نو په سوسایټي باندې او معاشره باندې په کلچر باندې خراب اثرات کوي.
په پاکستان کې چې زیاتره قانونونه د یو ځانګړي فکر او نظریې په اساس جوړ شوی چې په دغو د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا هم نیوکه کیږي مذهبي کارپوهان وایي د یو بل د نظریې او فکر عزت نه کولو لواجې او خپل فکر په غونډه ټولنه پر ځای کولو لواجې نفرت او کرکا سیوا کیږي چې هم لدې وجې په پاکستانی ټولنه کې د فرقیز تشدد پیښې هم تر ټولو زیاتې رامنځته کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
ران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوښ کیه. تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونه نیخ په نیغه په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. دغه سید د ډیو ریډیو په ویب پاڼه ته که تاسو لاړ شئ نو تاسو د پاکستان، افغانستان او د نړۍ خبرونه لسته هم شئ. د په فیسبوک باندې هم ډیو ریډیو خپل ویب پاڼه لري، تاسو هغه خپل لایک کولای هم شئ او په هغه باندې ویډیوګانې هم پرتی وي چې کوم د پاکستان، افغانستان او د نړۍ ویډیوګانې دي په دغه ځای کې مونږ راجمع کړې دي. تاسو هغه باندې خپل رائے هم مونږ سره شریکولی شئ. د مردان کې چې کومه چودنه شوې ده د تازه ویډیو به په دغه ویب پاڼه باندې او د فیسبوک په دغه پاڼه باندې تاسو کتلی شئ. اوس راځو بل یو رپورټ ته چې سړونکو وایي پاکستان کې د تندروي فرقیز جګړو او ترهګرۍ شاته هغه مدرسې دي کوم چې د یو خاص فکر خورولو لپاره د نورو ملکونو چندې اخلي. د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه دا وخت سعودي عرب، پړومبي او ایران په دویم نمبر ملکونه دي چې پاکستان کې مدرسو ته چندې ورکوي. دا مدرسې په د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ټولو زیاتې دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د دینی مدرسو د فنډینګ په حق له د پاکستان نوی قانون وای ک مدرسو ته د هر ځای نه فنډینګ راځي خو هغوی به دغه فنډینګ د سټیټ بینک، د داخله او خارجه چارو وزارتونو د اجازت نه بغیر نشي ترلاسه کولی. حکومتی شمیرې مخکې وایي چې د پاکستان دینی مدرسې یوازې د سعودي عرب او ایران څخه مالی مرستې نه ترلاسه کوي، بلکې د تایلند او ترکی په شان هیوادونه هم د پاکستان دینی مدرسو ته فنډینګ را لیږي. هغه نور ملکونه چې د دینی مدرسو سره مالی مرستې کوي په هغوی کې قطر، کویت، متحد عرب امارات، امریکا، برطانیا او د یورپ ځینې ملکونه شامل دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر ټولو زیات فنډونه د پنجاب په بیلابیلو ضلعو کې مدرسو ته ملاویږي چې پکې فیصل آباد په لومبی نمبر راځي، او د دې نه علاوه لاهور او د جنگ ضلع پکې هم شامل دي. او بهر ملکی امداد ترلاسه کوونکو مدرسو کې تر ټولو زیاتې په پنجاب ایالت کې موقعیت لري. د پاکستان د حکومت وینا ده چې د بهر ملکی فنډونو د سارنې دپاره د نادرا په ذریعه یو ډیټا بینک جوړوي. په حکومتي شمیرو کې دا هم نه ده څرګنده کړې شوې چې د دغه بهر ملکونو څخه دینی مدرسو ته راتلونکي فنډونه د دغه هیوادونو د حکومتونو لخوا ملاویږي او کنه عام اولس دا فنډونه رالیږي. د پاکستان دینی مدرسو ته د راتلونکو مرستو په حق له اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک سی آر ایس ایس مشر امتیاز ګل صدا سی وایي،
ګمان کوم چې اکثر د شخصي خلک دي، امیر خلک دي چې ورسره پیسې ډېری وي او خپل د زکات پیسې هغه ګوندونو ته ورکوي کم چې داغي په نظر کې د اسلام لپاره د خپل پلار کارونه کوي لګیا دي. نو د دې مخنیوي هم په یو طریقه کېدای شي چې څه وخت چې خلک سعودي نه یا د نورو عرب ملکونو نه پاکستان ته راځي نو د هغې د مکمل تلاشي واخیستل شي، ولې چې موږ دا اورېدلی دي چې اکثر پیسې چې دي هغه بریف کیسونو کې کیش کې دلته راوړل کېږي، که سعودیه والا دي پخپله یا پاکستانیان د کم د سیاسي ګوندونو سره پورې تړلي دي. دا ټول اکثر کار چې دی کیش کې، یعنی پیسې بریف کیسونو کې روړي، تقریبا $1,000,000 یو بریف کیس کې راځي. نو دا به ضروري به دای چې هلته په ایرپورټونو هوایي ډګر باندې باقاعده دار یو څه تلاشي دي وشي چې پته ولګي چې آیا واقعا دونه پیسې بهر روانې دي کنه.
تیر کال په پېښور آرمي پبلک سکول د ترهګرو د خونړي برید وروسته حکومت د ترهګرې پر ضد یو ملي تګلاره هم اعلان کړې وه چې پکې د مدرسو دننه اصلاحات راوستل، د غیر رجسټرډ مدرسو اندراج کول او مدرسو سوته د راتلونکي بهر ملکی مرستو مخه نیول شامل وو. د یوې اندازې مطابق د هیواد تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې 2000 دینی مدرسې شتون لري چې پکې ډېرې کمې د حکومت سره رجسټرډ دي. سکال د پنجاب پولیس لخوا تیار کړی شوی یو رپورت چې د سینټ قائمه کمیټې ته وړاندې کړی شوی دی وایي چې په پنجاب کې خوښه زر دینی مدرسو ته د 19 ملکونو لخوا د مالی امداد ترلاسه کېدو پخلی شوی دی. که څه هم د حکومت او دینی مدرسو ترمنځ خبرې اترې اوس هم دوام لري، خو د دینی مدرسو د اتحاد مشران دریز لري که حکومت سره د دغه فنډونو په حق له قسمه تفصیلات وي نو د هغوی سره دې شریک کړي او هغوی به د دې د غلط استعمال پر ضد ضرور ګامونه اخلي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یو بل رپورټ چې دلته امریکا کې مسلمان ظلمو په د توندلاریتوب پر ضد یو پروګرام لپاره مرستو ترلاسه کولو په هکله د 100 تنو مسلمان مشرانو په ګډون د یو پلان اعلان کړی دی، او دوی ویلي چې امریکا کې به نور مذهبي عقیده لرونکو سره هم اړیکې نیسي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکاره نیلا خالد په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د سلو مسلمانانو مشرانو یو ټولی د امریکې د نورو مذهبونو عقیدتمندو سره د رابطې جوړولو په غرض د یو قومي مهم شروع کولو اعلان کړی دی. دا ټولې په دې کوشش کې دی چې د توندلاریتوب د مخالفو مسلمانانو ظلمو پروګرام لا د دوی مرسته حاصل کړي او په امریکا کې راروان قومي انتخابات وړاندې د 1,000,000 مسلمانانو ووټرانو اندراج وکړي. دې ګوند تیرې هفتې اخیر کې واشنگټن سره نږدې خپله غونډه کې د اسلام نه د راپورته خطرې او د خونړي توندلاریتوب د مخنیوي په اقداماتو غور وکړو. د ګوند دا غونډه د کالیفورنیا سان برناډینو کې د یوې مسلمانې ښځې خاوند د لاسه د 14 کسانو د وجلو نه پس شوې ده. وایي چې دغه ښځه خاوند د دولت اسلامیه د تعلیماتو نه متاثر و. په دغه موقع د قطبي امریکې د مسلمانانو د اتحاد مشر امام جوهري عبدالمالک وویل چې موږ په امریکا کې د جماعتونو د محرابونو نه ظلمي کول ته خپل دا غږ او تعلیمات رسو. چې دوی د انټرنیټ په ذریعہ د دولت اسلامیه او داسې نورو ګوندونو د زړه راښکونکو تعلیماتو او لیک موادو نه څنګه بچ وساتلې شي. د زیاته کړه چې دا مسله زموږ په نیس د دولت اسلامیه نه زیاته لویه ده. دا زموږ د ظلمی کول نه د ناجایزه فائدې پورته کولو ناولې سازش دی او موږ د یو ګوند په حیث د دې هر څه په ضد خپل کوششونه یو په دوه کړي دي. په غونډه کې ناست فلسطین دپاره د امریکنو مسلمانانو د ډلې یو نماینده کرسټین زمرسکي خپل تقریر کې وویل چې مسلمانانو ته د امریکنیانو سره رابطې جوړولو او د ترهګرۍ د غندلو په لړ کې ښکاره کوششونه کول پکار دي. کیلیفورنیا سټیټ یونیورسټۍ کې د انتها پسندۍ او نفرت په موضوع جوړ سینټر ډایریکټر او د کریمینل جسټس پروفیسر برایان لیون دغه وخت خپل تقریر کې وویل چې د سان برنارډینو د حملې په رڼا کې د کیلیفورنیا مسلمانانو مقامی خیراتی ادارو لا د زړه خلاصې چندې ورکړې دي او د ترهګرۍ خلاف یې د خپل مخالفت ښکاره کولو لپاره په شریکه جلوسونو کې برخې اخیستې دي. خو دا هم وویل په دې به امریکنیان نسلي بیلتون او د دولت اسلامیه غوندې ډلو نه د مسلمانانو د نفرت کولو جذباتو نه به خبر شي او په کول د ده غلطو معلوماتو او عدم برداشت د موجوده ماحول په ښه کولو کې به لوی لاس ورکړي.
تاسو د امریکا غږ دیوه رادیو اورئ.
راپورونه وایي چې په کال 2015 کې د نړۍ په کچه 110 تنه خبریالان وژل شوي دي. په دې شمیر کې د پاکستان هم ډېر کسان دي. څنګه چې تیرې څه مودې مخکې د خیبر پښتونخوا چانګ سیمه کې هم د دندې پر مهال یو خبریال زمان محسود د وسلوالو لخوا ووژل شو، څېړنکاران وایي چې خبریالان تل د خطر سره مخ دي. په دې هکله ارشد مومند په دې ریپورټ کې تاسو د څېړنکارانو دغه خبرې هم اوریدای شئ.
د ریپورټر وداوت بارډر یا بی پولیس صحافیانو تنظیم خپل کلیز ریپورت کې ویلي چې کال 2015 کې په ټوله نړۍ کې 110 خبریالان وژل شوي چې پکې د ووش پیتو د وژنې علت معلوم دی، ولې د درې سلويختو د وژنې وجوهات نه دي معلوم شوي. خو بلخوا د خبریالانو تنظیم لپاره کارکونکو اداره سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي چې د یو کم او یو خبریالانو د وژنې علت نه دی معلوم. په پاکستان کې ریپورټر وداوت بارډر مشر اقبال خټک وایي چې روان کال پاکستان کې یو خبریال زمان محسود وجل شوی، کوم شمیره چې د نورو کلونو په نسبت ډیره کمه ده. خو په پاکستان کې د خبریالانو د زورنی طریقې بدلی شوی،
لیکن د دې دا مطلب نه دی چې صورتحال ډیر ښه شوی دی، لیکن صورتحال یو بل روخ اخیستی دی. او هغه دا دی چې اوس ژورنالستان خپل خبرونه ایساروي د خپل ژوند په خطر کې اچولو نه بچ کولو لپاره، او سره ور سره هغه حکومتي او غیر سرکاري غیر ریاستي خلک تنظیمونه ګروپونه هغه هم په میډیا باندې دباو چوي چې د هغه د خوخي خبر بل عشي او د هغه خبر چې د هغه د زد یا د هغه په حواله سره فرښتیا مخترا ولي
د سی پی جی شمیرو تر مخه کال 2015 کې تر ټولو زیات 42 خبریالان شام کې وژل شوي، نه فرانس کې، شپږ په برازیل کې، یمن، ساوت سودان، عراق او بنگلاديش کې 15، مکسیکو کې 4، سومالیا کې 3، امریکا او ترکی کې 2 خبریالان وژل شوي، او نورو نه ملکونو کې یو صحافي په نخښه شوی چې پکې پاکستان هم شامل دی. او اقبال خټک وایي چې صحافت ته په ټوله نړۍ کې خطر موجود.
ګوري د دې نه دا یو سبق موږ ته ملاویږي چې ژورنالیزم ته خطره ده، که هغه سیمه چې چېرته پکې امن دی هم هلته خطره ورته شته، او هغه سیمه چې چېرته جنگ دی نو هلته کې خطره بیا 200% زیاته شي.
تیر کال په ټوله نړۍ کې یو بیا خبریالان وژل شوي چې تر ټولو زیات درې پکې افغانستان کې وو. خو روان کال په افغانستان کې کم خبریال نه دی په نخښه شوی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویلی را دروخیږي، نه پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا, پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا, یا په پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای, پښتو لیکي, پښتو لولي.
وایس اف امریکا
ډیوار رادیو اوري